وروسته روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام د مجیب حبیبزی په کوربتوب مهیروي.
روغتیا د ژوند شتمنی
صحت او زندگی 1296 اف ام 100.5.
سلامونه دوستانو، خراغلاس د روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام ته په دغه خبرونه کې نن زه مجیب حبیب زای ستاسو کوربه يم. په روانه خبرونه کې به د پولیو یا د ماشومانو د فلج پر مسلې خبري وکړو، او خبرونه کې به د عام روغتیا وزارت د کتلوي معافیت مسؤول ډاکټر ګل خان حیوب هم را سره یو ځای شي. خو تر هر څه د مخه دا چې په افغانستان کې د پولیو وضعیت یا ګزند څنګه دی، او څومره کسانو ته په پام کې ده چې د ګزند واکسین تر سره شي په ټول هیواد کې، او د ملګرو ملتونو سازمان په دغه برخه کې د پولیو د محو یا ختمولو په برخه کې څه اقدامات کړي دي او څه په پام کې لري تر سره یې کړي، په دې تړاو د خپل همکار راپور اورو او لاغه پس راګرځو.
د روغتیا نړیوال سازمان وایي د طالبانو په مشرۍ حکومت په ټول افغانستان کې کور په کور د ګزند ضد واکسین د کمپاین لپاره ملاتړ کړي. د سازمان په یو خبر پاڼه کې لیکلي راتلونکې میاشت یعنی د نوومبر په 8 نیټه به د دې واکسینو د ورکړې کمپاین پیل شي. دا په تیرو دریو کلونو کې لومړی ځل دی چې په ټول افغانستان کې له 15 کلونو کم عمره ماشومانو ته په ټولیز شکل د ګزند ضد واکسین ورکول کیږي. د روغتیا نړیوال سازمان په دې اړه خبره کړې خبر پاڼه کې لیکلي د کمپاین کې به هغه 3.3 میلیون ماشومان هم واکسین شي چې تیر کلونه د بیلابیلو لاملونو له امله ترې محروم وو. لدې وړاندې د روغتیا نړیوال سازمان او د مخکینی حکومت چارواکو طالبان تورن کړي وو چې ګنې په یو شمیر سیمو کې ماشومانو ته د ګزند ضد واکسینو د ورکړې مخنیولې، خو طالبانو دا تورونه رد کړي. په افغانستان کې کور په کور ماشومانو ته د پولیو د واکسینو کمپاین هغه مهال له ستونزو سره مخ شو چې په ننګرهار کې د روان کال د جون په 15مه په یوه ورځ 15 واکسیناتوران ووژل شول او 4 نور ټپیان شول. خو په افغانستان کې د روغتیا نړیوال سازمان استازي دا بنګلو د دې کمپاین نوې پایل مهم ګام بولي، وایي د پولیو واکسین باید لومړیتوب وي. افغانستان د روغتیا وزارت د کتلوي معافیت مسؤول ګل خان ایوب هم د پولیو یا د ماشومانو د ګزند ضد واکسین د کمپاین لپاره د بشپړ چمتووالي خبره کوي. د عامه روغتیا وزارت د معلوماتو پر بنسټ تمه ده په دې کمپاین کې نږدې 10 میلیون ماشومانو ته د پولیو دوه څاڅکي واکسین ورکړل شي. د روغتیا نړیوال سازمان اوسنی وخت په افغانستان کې د پولیو ناروغۍ د پای ته رسولو لپاره غوره فرصت بولي او زیاتوي د ګزند ضد واکسینو دوهم کمپاین به هم په دسمبر میاشت کې پیل شي. د ملګرو ملتونو د ماشومانو صندوق یا یونیسف د پولیو پروګرام د اړیکو مسؤل کمال شاه سید ازادي راډیو ته وویل ټول هڅه به دا وي چې له 15 کلونو کم عمر هر ماشوم واکسین شي.
دا ځل څنګه چې زمينه مساعده ده په افغانستان کې لاسرسي ډول ستونزه نسته، نو ټول کوشش به همدا وي چې تر هر وروستي ماشوم پورې ځان ورسوي.
د روغتیا د نړیوال سازمان د معلوماتو پر بنسټ تیر کال په افغانستان کې په پولیو دخته ماشومان شمیر شپږ 500 ته رسید، خو سږ کال یوازې د وی بلې پیښې د ثبت خبر ورکړل شوی. د ملګرو ملتونو سازمان کلي وی خو په افغانستان کې د ماشومان د ګزند د واکسین پایلې خو خبر یادوي، خو په ورته وخت کې په دې هیواد کې خوارځواکۍ سره د ماشومان د مخکیدو پاړه خوشی نه ده. یونیسف یا د ماشومان لپاره د ملګرو ملتونو وجهي صندوق اټکل کوي چې د 2020 کال تر پایه به 3.2 میلیون هغه ماشومان چې عمرونه یې له 15 کلونو کم دي له سختې خوارځواکۍ سره مخ شي، هغه چې په بیړني ډول یې درملنه ستونزمن ده. یونیسف دا وضعیت ناورین بولي او له نړیوالې ټولنې غواړي چې هر څه ژر یې د مخنیوي لپاره لاس په کار شي. یونیسف افغانستان د ماشومانو د بد وضعیت له امله خطر سره مخ هیواد بولي او زیاتوي نامني په خپل ځای خو افغان ماشومان داسې سیمو کې ژوند کوي چې وچکالۍ سره مخ دي، دوی ژغورونکو واکسینو ته لاسرسی نه لري، روغتیایي سیستم د پاشل کېدو په حال کې دی، او روغتیایي مرستې هم د پام وړ کمی شوي دي. یونیسف له قوله همدا اوس په ډیر شمیر ماشومان خوارځواکۍ سره مخ دي چې تر روغتون یې رسول یو دومره کمزوري شوي چې آن خپلې ګوتې نشي خوراولای. د ملګرو ملتونو د ماشومان وجهي صندوق پر نړیوالې ټولنې د ژر تر ژر مرستو غږ کوي او له دوی غواړي چې ډاډه شي څو افغانستان کې د ماشومانو پر وړاندې شته ګواښونه پای ته ورسیږي. د طالبانو حکومت د عامه روغتیا وزارت موین اونۍ وړاندې ازادي رادیو سره خبرو کې منلې و چې روغتیایي سیستم له بد وضعیت سره مخ دی، خو د دې ټولو پړی پر هغو بنسټونو اچولې و چې له دوی سره یې خپلې مرستې بندې کړې وي. خو د طالبانو حکومت دا ډاډ هم ورکوي چې د ملګرو ملتونو په ګډون ګڼو مرستندویه سازمانونو په روغتیایي برخه کې د پراخو مرستو ژمنه کړې چې پر رسیدو سره به یې تر ډېره حالت بیارته عادي شي.
دوستانو پر راپور کې مو واوریدل چې د روغتیا نړیوال سازمان په پام کې لري چې د ګوزن کمپاین کور په کور د نومبر په اتمه پایل او امدارنګ واکسینې تقریبا 3.3 میلیونه ماشومانو ته ترسره کړي. دا په 13 کلونو کې به لومړی ځل وي چې په هیواد کې په سرتاسري ډول دا کمپاین او واکسین تطبیق کیږي. دوستانو په خبرونه کې را سره د عامه روغتیا وزارت د کتلی معافیت مسؤول ښاغلی ډاکټر ګل خان حیوب یو ځای شوی دی. ډاکټر صاحب خبرونه ته ښه راغلاست. که په سر کې راته ووایس چې خپل د ګوزن څه ده او په کوم عوامل سبب کیږي چې ماشومان اکثرا متاثر شي ترې؟
بله، په لومړي سر کې خو تاسو ته د تاسو د رادیو ټول درنو او قدرمنو اوریدونکو ته سلامونه او نیکې هیلې وړاندې کوم. لکه چې د پولیو د نامه سره اوس مهال د نیک امر زمونږ ټول وګړي او ډېرې هیوادوال د دې د نامه سره آشنا دي، نو پولیو خپل داسې یو میکروب دی، یو میکروب دی او دا میکروب یو ډېر وړوکی میکروب چې هغه ته وایرس ویل کیږي. نو د یو وایرس له کبله دغه ناروغي منځ راځي او دا وایرس چې دی د انسانانو په غایته موادو کې دا شتون لري او کله چې د انسانانو خواړه او اوبه دا په دغه میکروب باندې ککړ شي، نو بیا دغه میکروب د انسانانو د بدن هاضمي سیستم ته داخليږي او کله چې هاضمي سیستم ته داخل شو نو په ډیرو حالاتو کې کېدلی شي چې دا د هاضمي سیستم د لارې نه بیا د وینې دوران ته داخل شي او د وینې ته د دوران ته د داخلېدو نه وروسته بیا مرکزی عصبي سیستم ته ورسیږي او بیا مرکزی عصبي سیستم په اخته باندې اخته کی. نو په دې اخته کېدو کې په لومړي سر کې داسې امکانات شته چې یا د ماشوم په بشپړ ډول سره لمانځه ویسي د لمرګ لامل وګرځي او یا کېدلی شي چې د بدن یو غړی یا څو غړي یا لاس او پښه او یا دواړه پښې او لاسونه او یا هم کېدلی شي چې تنفسي عضله فلج کړي. نو که کله چې تنفسي عضله فلج کړه نو بیا په دې وخت کې عیني مرګونه هم منځ ته راولی شي. نو دا یوه فوق العاده ساري ناروغي ده او د ډېری ماشومانو ژوند د دې ناروغۍ له کبله د ګواښ او خطر سره مخامخ دی.
مننه ډاکټر صاحب. پوښتنه به وروسته نورې هم مطرح کو، خو اوس له اوریدونکو سره غواړم چې ورته ووایم تاسو هم کولای شئ چې موږ سره اړیکه ونیسئ. زموږ د اړیکې شمیره ده 00202-12-15-01 او همدارنګ 00202-12-12 شپږ 40 انداز موږ د واتس اپ شمیره هم ده، تاسو کولای شئ په واتس اپ هم اړیکه را سره ونیسئ. د واتس اپ شمیره به تکرار کوم 00202-12-12-40. ډاکټر صاحب، په دې تړه ورته وایي چې یو شخص څنګه مصاب کیږي، د مصابېدو لارې څه دي، مثلا کوم عوامل تر ډیره ماشومانو ته ګواښ پیښوي په دغه مرض کې؟
بلې، دا خو په دې پورې اړه لري چې په هغه ځایونو کې چې د پولیو ناروغان په کشتون ولري، نو کله چې خدای مکه په کم کلی کې په کم خار کې یو د پولیو مثبت پی خرامسته شو یا یو ماشوم په پولیو باندې اخته شو، نو دا داسې ویل کیږي چې د هماغه خپل چاپیریال 200 نور کوچیان د خطر سره مخامخ کولای شي. نو دغه ما تاسو ته مخکې ویلې چې د غایته موادو د لارې نه دا وایرس نورو انسانانو ته انتقالیږي، نو دغه غایته مواد خو زمونږ تاسو خو په دې باندې پوهیږو چې زمونږ لکه د کورنۍ یا شخصي حفظ صحت چې ده دا ډیره کمزوري ده. زمونږ هیوادوال اوس لا هم د عجت طرفه کولو نه وروسته په اوبو او صابون سره لاسونه نه مینځي. همداسې زمونږ ډیری هیوادوال په ډیرو ځایونو کې دوی چې دي دغه د تغاوت عملیه یا دغه کم ډک جواب چې کوي نو دا په سرخلاصو ځایونو کې کوي، په یوازې دې چې په بندو ځایونو کې او یا دا چې د کمودونه چې دي اوس مخکې اصلي هغه فلش سیستم دی نو په ډېرو ځایونو کې دغه هم وجود نه لري. نو هغه ځایونو کې چې د تغاوت عملیه په خلاص شکل باندې کیږي نو بیا دغه په خلاص ډول چې کوم ځایونو کې دغه رواجونه دي یا مجبوریتونه دي نو دغه د دې ناروغۍ د سرایت لپاره ډېر زیات چانس برابرولی شي. نو کله چې دغه غایته موادونه د خاورو د لارې نه یا د لاس یا د پښو د تماس په اثر باندې دغه ککړ شي نو بیا دغه ککړ میکروبونه چې دي په تدریجي ډول سره خواړه او اوبه ککړی. کله چې دا اوبه او خواړه په دې باندې ککړ شول هغه د انسانانو د خولې د لارې نه بدن ته داخلیږي او کله چې بدن ته داخل شو او هغه خواړه په دغه میکروب ککړو نو بیا هغه په انسانانو کې د پولیو وژونکي او تلپاتې معلومونکي ناروغي رامنځته کوي.
مننه ډاکټر صاحب، اوس به موږ هڅه وکړو چې د اوریدونکو پوښتنو ته هم ځواب ووایو، خو تر هغه د مخه دا چې نن د اکتوبر 24مه د پولیو یا د ګوزان د محوي ورځ ده، څه فکر کوئ په هیواد کې د دغو د محوي لپاره هلې سره تر څه بریده بریالۍ وي په تیرو څو وروستیو کلونو کې او هو څه په کار دي چې ورته وشي تر څو موږ وشو کولای چې ماشومان خاصتا په لور پرتو سیمو کې هغه سیمو کې چې کلي او بانډې دي او تاسو د مخه ورته یادونه درلوده چې خلک د ژوندانه هغه اساسي امکاناتو ته مثلا لاسرسی نه لري او له سرخلاصو تشنابونو څخه استفاده کوي او یا هم هغه چاپیریال داسې نه دی چې له روغتیایي اړخه خلک پکې مسون واوسي. د حل لارې به څه وي ډاکټر صاحب؟
حل لارې خو البته یو خو همدغه دي چې لکه د تاسو غوندې دغسې رسنۍ چې دی لوړ د پوښښ کچه لري په ټول افغانستان کې او یا هم بی بی سي رادیو چې ده دا هم زمونږ هغه رادیو ده چې ډېر زیات خلک پرې اعتبار هم کوي او د بلې خوا نه ډېر پراخه د پوښښ کچه لري. نو د تاسو دغه رادیوګانې خو البته تاسو هغه تیر وخت کې همکاري او مرسته چې په دې لاره کې کړې ده دا مونږ هیڅکله هیرولې نه شو. خو د مونږ تمه د تاسو دواړو نه د تاسو د رادیوګانو نه ډیره زیاته ده چې که تاسو نور هم د مونږ دغه برخو ته پام وکړئ د خلکو ذهنیت روښانه کوي خلکو ته هغه لارې چارې وښودل شي چې په هغې باندې د پولیو مخنیوی کیدلی شي. همداسې مونږ به تر ډېره په بریده کوښښ وکړو چې په کلو او بانډو کې د دیني عالمانو د لارې نه د ممبر د لارې نه مونږ وکولی شو چې ټولنې ته د پولیو خطر هم بیان کړو، خلک د پولیو د خطر نه هم خبر کړو او د بلې خوا نه دغه حفظ الصحوي شرایط په پام کې ونیسي. یعنی په ډېره اسانۍ سره اوس مهال خو ګوري دغه کرونا چې وبا چې په ټول نړۍ باندې اوس پل تور او کرغېنن سوری غورځولی دی د دې د مخنیوي دپاره خو اوس مهال له نیکه مرغه واکسین پله پیدا شوی دی خو د دې په څنګ کې نور هغه د مخنیوي تدابیرې چې دي د لاسونو بیا بیا مینځل او په اوبو او صابون سره د ګڼې ګڼې ځایونو ته نه ورتلل او همداسې هغه څوک چې په دې ناروغۍ ککړ دي هغه په کور کې پاتې کېدل دغه شیونه دا د پولیو دپاره هم همدې ته ورته مونږ غواړو چې ټولنه دغه شیونه مراعات کړي ځکه که چېرته یو څوک په پودیو په میکروب باندې ککړي او هغه په اوبو او صابون سره د شلو ثانیو دپاره لاسونه ومینځي یا د هغه ماشومانو لاسونه ومینځي او د هغوی نظافت مراعت شي. انشاءالله واکسین خو ډیر ګټور دی، ډیر ګټور دی، خو یعنی د دغه وقایوي تدابیرو په پام کې نیولو سره هم د پودیو مخه نیول کېدلی شي. نو که چېرته زمونږ ټولنه پاکه وي، زمونږ وګړي د نظافت په ساتلو سره یا د دې په مراعات کولو سره یا دوی ته د پاکۍ او د نظافت ګټې بیان شي چې هغه د تاسو رسنۍ په دې کې ډېر کومک کولی شي، دیني عالمان زموږ سره کومک کولی شي. نو که خلکو دغه ذهنیت دوی ته ورسیږي، نو زه په دې یقین لرم چې د واکسین په خوا کې دغه ټول ګټور تدابیر دي. او په تېره بیا اوس مهال خو مونږ د نیکمرغه چې ګټور او اغېزمن واکسین په لاس کې لرو. پخوا خو زمونږ ستونزه دا وه چې مونږ به په هر کمپاین کې
ډاکټر صاحب په کمپاینونو او واکسینونو به وروسته خبرې وکړو چې څه ډول د باید تطبیق شي او په کومو سیمو کې ډېر خلک ترې مثلا کولی شي ګټه پورته کړي او د کوم عمر ماشومانو ته باید ورکړل شي. خو تر هر څه دمخه دوستانو تاسو ازادي راډیو اوري د ژوند شتمنی پروګرام دی، روغتیا د ژوند شتمنی. اوریدونکو لرو اوریدونکو برا وخلو ډاکټر صاحب تاسو به پوښتنې ځواب کړئ لغه پس په خبرونه کې پر واکسین او امدارنګ چې په کوم سیمو کې ډیر ورته د افغانستان اړتیا ده چې تطبیق شي پر دې به بحث ولرو. بل سلام علیکم، څوک لکم ځای څخه خبرې کوي؟ وعلیکم
سلام،
طالب
خیر جوړه.
اورور څوک لکم ځای خبرې کوي او پوښتنه مو څه؟
رحیم الله د هلمند ولایت څخه. د ډاکټر صاحب څخه مې دا پوښتنه چې څو ځلې په یوه ورځ کوښنی ته ما واکسین ورکول شي تمری او کنه لري؟
مننه له تاسو. لاړ بشو بل اوریدونکو ته په څوک په خط کې را سره لرو. بل سلام علیکم، څوک له کوم ځای څخه خبرې کوي؟
السلام علیکم
ډاکټر صاحب. د رحیم الله ورور پښتنه مو واوریدل چې له هلمند څخه مطرح کله دوی ته ساسو جواب څه دی؟
رحیم الله جان ورور خو رښتیا هم چې ښه پښتنه وکړله دی ورور ته خو زم په خپل وار سلامونه او نیکه هیله وړاندې کوم. نو د دې پښتنه خدا شو چې یو ماشوم ته په یو ورځ کې څو ځلې د پولیو واکسین
ورکړي. هدف پیدا وی چې په کال کې به
او دا به تا مګه وای. نو په یو ورځ کې ماشوم ته ما غیاو د واکسین ورکول کیږي، ما غتوا سات کې واکسین په یو ورځ کې د دې لپاره کفایت کوي. خو د دې لپاره چې ماشوم په بشپړ ډول د دې ناروغي په وړاندې خوندې شي، نو دا ضروری ده چې د یو کلنې پوری د تا 15 ځلې د پولیو واکسین ورکړ شي. او د دې پتنګ کې هر ځلې چې د پولیو د واکسین ټیمونه د دوی کورونو ته ورځي یا د دوی کلو باندو ته ورځي، نو دوی دې کوشش وکړي چې هغه خپل ماشومان د پولیو د واکسین ټیمونو ته راولي ترڅو وکولای شي چې دا ماشوم په بشپړ ډول د دې
ناروغي په وړاندې خوندې شي. مننه ډاکټر صاحب. بل اوریدونکو ته به ورشو. السلام علیکم، څوک له کوم ځای څخه خبرې کوي؟
السلامونه نیکه هیله، احترامات تاسو ته او خواږه ملګری چې ازادي راډیو نه د صحت خبرونې ته غوږ دی ټولو ته سلامونه کوم.
ورور څوک له کوم ځای څخه خبرې کوي؟
مننه خو سیاست الله صافیم د سندونو کور لګمات.
صفای سه پوښتنه مو څه ده؟
مننه خو خو سه ځینې اشخاص دی او نظر لرم د پولیو واکسین په خبره کې کنه ځینې ناپوه کړي دي چې هغه پوه نه لري صحت بخش کې سم پوه نه لري وایي چې دا واکسین خلک تطبیق کی دا ډېر ستونزې منځته راوړي او خنه ده. نو زه هغه ته توصیه دا لرم چې واکسین خو د ژوند لپاره مړ پرازیت نه جوړیږي به تطبیقېږي. او دوه درې پښتنه مې د ډاکټر صاحب ندی اله د چراته جواب کی د غپولیو واکسین کچیر د دریو سال دوه قطرو نه زیات استعمال شي جانبي عوارض لري کنه لري؟ او بل پختنه می پټول افغانستان کې پیخ سو تر رسیدلی سو پیخ سب شوی دی او دریم پختنه می دادا چې د پولیو ناروغي کوم اشخاص چې په پولیو ناروغي اخته وي هغه تداوی لري او کني لري ډیره مننه چې ماته په خبرونه کې وخت
مننه کور ودان بل اوریدونکو راخلو څوک لکم ځای څخه خبرې کوي سلام علیکم
محترم سلامونه موږ له خانمونه ډاکټر سپتم سلام کوم په ځل هدي ورداګي مده باندې چک ورداګونه
ورداک سپ تاسو مشخص پوښتنه څه در ډاکټر سپ څخه
مننه ډاکټر سپ نومه سوال پوښتنه دا غدا په ګول رو پروت سیمو کې چې خلک ژوند لري کاسون زیاتره دغه د پولیو واکسین د خپل ماشومان د فورا نه تطبیقي وي مخالفت یې کوه وی په روتلن کې چې د دوه ذهنیت خرابې وي یعنی دغه خلکو د فورا د څه یو داسې نظر دی چې خلک دغه نظر وخلی چې دغه تیارونه رڼو تروشي خپل ماشومان واکسین کوي نه داسې واګوي ورکو چې لرو پروت سیمو کې زیاتره خلک خپل ماشومان واکسینې وي په دوه خاطر باندې وي ذهنیتونه خرابې وي نو داسې واغی د هغه غوړو یو
بحث ډاکټر سره لدی چې په دې مسله خبرې وکړه چې عامه په هواي باید لوړ شي تر څو خلک وشي کولای چې خپل ماشومان او ته ګوزان واکسین تطبیق کړي بیا به هم د ډاکټر صاحب نظر راوخلو په خو تر دې د مخ کې زموږ ملګری لا لغمان ولایت څخه باډی کني ولې وا ډاکټر صاحب دغه پوښتنه دا و چې په ټول افغانستان کې تاسو ته امر شته چې څومره د پولیو پیخې د اوس مهال موږ لرو
نو بلې سب ساتي سره هم ز خپل وار باندې سلامونه ونی کې هله وړاندې کوم د نیک نظر قدر کوم زکه چې د ز فکر کوم هغه احساس دی د سره هوا د نه چې د خپل هغه د زړه خواله زمنګ سره شریک د پروګرام په اړه مثبت نظر وړاندې ک نو د نظر او د احساس د قدر کوم نو پولیو د پښتنه وکړه چې پولیو واکسین کده د وته اس کو نه زیات ورکو البته دوا درې سات کی چلو سات کی د دې بعد اوسې لکه ناوړه اغیزا په ماشوم باندې نه ای که فکرم کړی کتی ته تاسو په پروګرام کې زمونږ سره همکار اوسئ نو من خپل رضاکارانو ته وی دي کچې ته تاسو په دې باندې پوه شئ چې یو ماشوم د واکسین بیرته د خلینو راويست توي ک او یا ګولم په مخ کانګي وکړي نو بیا دویم ځل تاسو دې ماشوم ته دا واکسین ورکړي نو په دې کې خو ګورې موږ تاسو ته یو فکر پیدا کیږي چې دا واکسین خټول بده ټکړې نه یو اندازه به د معدې ته تیر شوی خو بیا هم موږ پورا دوز بیا د سره ورکو نو دا کچیرته د دوه ساس کو په زیادري ورکړسي دا کوم ناوړه غیزه په ماشوم باندې نه پیدا کوي ماشوم ته کوم خطر نه متوجه کوي خو کچیرته لکه په زیاته پیمانه باندې واکسین تطبیقیږي د درې او څلور ساعت په نړیر نو بیا کېدای شي ځکه دا هم یو ځندې کمزورې سوی میکروب دی او زمونږ تاسو د ماشومانو لکه غذایی رژیم دومره ښه نه دی د دوی معافیت سیستم قوي نه دی بیا دا خپل دا میکروب کېدلی چې په بدن کې فعال شي او خپل ناوړه اثرات پریږدي نو ښه خبره دا ده د بل خوانه مونږ دغه واکسین چې دی امدادو ته چې د هر ماشوم په سر سنجولې دی نو که چېرته ماشومان ته اضافي تاکي د پولیو ورکو نو بیا مونږ کېدلی شي چې د واکسین د کمښت سره مخامخ شو او د چې بله پوښتنه داسې کړې وه چې اوسمهال مونږ څو مثبتې پیښې د پولیو لرو نو هغه د ته ویلی شم چې دا نیکه مرغه د نیکه مرغه چې اوس مهال موږ په ټول افغانستان کې هغه د دې کال په سر کې د جنوري په میاشت کې یو د پولیو مثبت پیښه لرنه چې هغه هم د غزنی ولایت د اندړ ورسواری نه راپور شو او د جنوري نه دې خواته د الله په فضل سره موږ هیڅ په پولیو مثبت پیښه نه لرو نو دا هم موږ ته پاره یو غټه ناست راوړنه ده د پروګرام لپاره یو غټ زیری دی نو که چېرته موږ په ښه کیفیت سره یو دوه کمپاینونه چې دا اوسم تمه ده او پلان کړي دي دا ترسره کړو نو موږ به وکولای شو چې د پولیو د وحشي وایرس هغه ګرځېدل په افغانستان کې کم کو.
مننه ډاکټر صاحب د جانبي عوارض او اعراض په اړه به ورسره خبرې وکړو، دا چې د بدن کوم عضلات ته ډیر زیان رسوي او څنګه کولای شي چې بیا یې مخه ونیول شي، آیا د حکومت اګلاره شته یا علاج ممکن دی کنه؟ ښاغلی صافی او بل پوښتنه هم درلوده، اخته شوي کسانو د غوی د درملنې امکانات شته ډاکټر صاحب که څنګه؟
نو دا خبره دا پښتنه هم ما جواب کوله. خیر دا زما لکه خپل شخصي نظر دی، باور کوي چې دې کلوې ما د زړه د درد نه وېما. نو زه چې د پولیو ماشوم چې خیر دا خو د زړه د درد دی، دا د الله پاک خپل لورینه ده چې چا ته ژوند ورکوي او د چا نه اخلي. خو زه په دې عقل باندې داسې وېما چې اسې زه د ما د خپل ذهنیت تاسې وایي چې هغه ماشومان چې په پولیو باندې اخته یا هماغه وخت مړه شي، یعنی زه په هغو باندې دومره نه خفه کېږم، خو هغه ماشومان چې هغه په تلپاتې معلولیت باندې اخته شي، بیا ټول عمر یې د کړاو سره تیریږي، باور وکړئ په هغې باندې زړې خفه کېږم. ګورئ دغه حدیث مبارک دی وایي چې هغه نیکمرغه کورنۍ هغه کورنۍ ده چې په هغې کې ماشوم شته، ماشوم په کې شتون لري. او بدمرغه کورنۍ بیا هغه کورنۍ ښودلې ده چې هغې کې معلول ماشوم په هغې کورنۍ کې. نو دغه معلول ماشوم چې دی، دا رښتیا هم په خپله د دې ماشوم دپاره، د دې د کورنۍ دپاره او د ده لکه د ټولې ټولنې دپاره بیا د اوبو بار جوړېږي، او دا بیا ټول خپل ټول ځان د کړاوونو او د ستوندو سره بیا پکې مخی. نو دغه شی نه چې دی دغه بیا سره انسان رښتیا هم ډېر زیات ځوري. نو د دې لپاره ما داسې ویل چې پولیو هیڅ علاج نه لري، که چېرته یو ځلې ماشوم خدای مکړه په دې ناروغۍ باندې اخته شو، هغه تلپاتې معلولیت یې بیا د ده سره د عمر تر پایه پورې ملګری دی. که دا ډېرو مجهزو روغتیایي مرکزونو ته امریکا، لندن او دې ځایونو ته هم ورسې، نو ساينس په دې باندې تر اوسه په دې نه دی قادر شوی چې د دې درملنه په سمه توګه سره وکړي. او بل یو زمونږ اوریدونکی چې د چکته ولسوالۍ نه و، نو ده د نظر هم زه قدر او ستاینه کوم. دا رښتیا هم چې په ځینو ځایونو کې زمونږ هیوادوال د پولیو په اړه د ناوړه تبلیغاتو د اغېزې او اثر لاندې راغلي دي. نو په هغې کې لکه همدغسې نیک خلک لکه د خپله دا د چک ورداګونه چې مونږ سره په اړیکه کې شوی وو، نو دغه لکه په خپله د کلو په غونډو کې یا د دینی عالمانو د لارې نه کولی شي چې همدغسې د خلکو ذهنیتونه روښانه کړي او په خلکو کې د پولیو په اړه د پوهاوي کچه لوړه کړي او د خلکو دپاره د دې ذهنیت جوړ کړي چې خلک دا خپل ضرورت وګڼي او خپل کوچنیان په هغه ټاکلي وخت د
پولیو د واکسین لپاره راوړي. مننه ډاکټر صاحب. اوریدونکو تاسو ازادي رادیو اوري، ازادي رادیو د سهار لوونه د مخام تر و بجو دیونه په ورځ کور دلای شي. اوس د روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام دی، او په دغه پروګرام کې د عامه روغتیا وزارت د کتلوي معافیت مسول ډاکټر صاحب ګل خان ایوب میلمه دی، او د پولیو یا گوزن د واکسین او د ناروغي پاره دلته په دغه پروګرام کې خبرې کوو. نن د اکتوبر 24 نیټه ده، د پولیو یا گوزن د محوی ورسره سمون لري. زه مجيب حبيب زایما زو بل اوریدونکو را خلو. سلام علیکم، څوک لکم زای څخه خبرې کوي؟ فکر کوم اړیکه پرې شوه. ډاکټر صاحب، هغه ماشومان چې د پولیو له ګواښ سره مخ دي، مثلا دوی یا واکسین شوي نه دي او یا د چې کم واکسین ورسېدلی، دغه مرض اکثرا د بدن کوم غړي متاثره کوي، کوم غړي ژوبلوي یا ضرر ورته رسوي؟
بله صاحب، دا پولیو خو داسې یو ناروغي ده چې د بدن ډیر غړي لکه اخته کولی شي، ډیر وړو کې نارامي رامنځته کولی شي. ګوري لکه موږ تاسو دا عادي ریزوشونه زکامونه چې دي، دا لکه موږ تاسو د دې سره ډیر مخامخ کیږو. د دې پایل هم دغه د عادي ریزش په شکل باندې دی، ځینې وخت دا د ستوني دردونه هم د دې سره ملګري، او بیا د ستوني د دردونو نه ورخوا ته ډېر لوړه پیمانه باندې یا په لوړه درجه باندې تبه هم ورسره ملګري. چې د دې په څنګ کې بیا دغه ټول شیان چې دي دغه د تحمل وړ دي، یعنی دا تیریدونکي دي، خو خطرناک حالت چې دی هغه کله چې میکروب د وینې دوران ته داخل شو او د وینې د دوران د لارې مرکزی عصبي سیستم ته لاړ، نو مرکزی عصبي سیستم دا بیا فلج کوي یا د کارې غورځي. نو کله چې دغه مرکزی عصبي سیستم فلج شو، بیا په ماشومانو کې د یو لاس غړې یو طرف یا یو لاس او پخه یا دواړه لاسونه یا دواړه پخې او یا هم کېدلی شي چې هم لاسونه او هم پخې دا فلج کی.
مننه ډاکټر صاحب د چین پر د ګزارن پر علایم او عوارض مو خبرې وکړې. یو اوریدونکو به راوخلو ډاکټر صاحب چې دوی له کوم ځای اړیکه نیولې او پوښتنه به څوي. السلام علیکم.
وعلیکم السلام محترم ډاکټر صاحب، هر څوک ته سلام او تاسو ټول ته سلام وایم. موږ ډېر خوشاله یو چې په شفاف ډول په افغانستان کې د پولیو واکسین وشي او کوټه فور وشي. خو زموږ خلک ډېر بې وزله دي، یعنی زه یوه میاشت چې د بادغیس ولایت مرغاب ولسوالۍ یو بازار چې د کورتوف نامه دی راغلی یم، مګر کوم ماشومان چې دلته راځي بېخي خورا خوارځواکه دي، حتی چې د هغوی عمرونه زیات دي او وزن یې بېخي کم ده، او هېڅ یو داسې مستند نشته چې له هغوی سره مرسته وکړي او کومک وکړي. او دا خلک غریبان دي، خلک یې مالدار خلک دي، نو دلته هېڅ کلینیک هم نه لري. نو دا خلک به څنګه عام هغوی ترلاسه کړي چې کلینیک نه لري؟ او چې زه راغلی یم یو رضاکار هم نه لیدل کېږي چې خلکو ته معلومات ورکړي. زه خلک نه پوهېږم لکه
مننه کور مو ودان. بل اوریدونکی راخلو. بلې څوک؟
سلام علیکم. رو رحمت همدر در سره پاړی کاکیم له لغمان نه.
همدر صاحب سلامونه در ورسیږي، پوښتنه مو مطرح کړئ لطفا.
مننه وروره. یو سلام ډاکټر صاحب ته، یو سلام ټول اوریدونکو ته. کنه پوښتنه خو مې دغه ده چې بعضی ماشوم د مورزادی یا لاس یا پخې شلی دغه سوجه کې دی، چې یو دایمه پوښتنه مې دا ده چې ما خپل ځینې ماشومان لیدلي دي وروره، چې ستن ورته وکړي د ماشوم ټوب کې کوناتی کې کنه، نو هغه پخې بیا کار کړی دی او دغه ما خپل پسترګم لیدلي دغه سوجه کې دی، چې دغه کم راک ده چې هغه ته ستن ورسیږي او بیا انسان دغه چې پل جایا په دې سره مخ کېږي. دغه مې پوښتنه ده.
مننه کور مو ودان. ډاکټر صاحب مخکې لدې چې تاسو د دغو دو اوریدونکو سوالونو ته ځواب ووایئ، زه دا باید یاد کړم چې د نومبر په اتمه نیټه په ټول افغانستان کې د ګزارن یا پولیو د محو لپاره 3.3 میلیونو ماشومانو ته په ټول هیواد کې واکسین تطبیق کیږي. د دغه واکسین د تطبیق لپاره څه فکر کوئ چې هغه عمده ستونزې څه دي چې ډیری ماشومان تاسو فکر کوئ چې به برخې به پاتې شي او په کومو سیمو کې؟
مننه صاحب، نه پوهېږم چې لومړی دې هغه اورېدونکو پوښتنې ځواب کوم او که تاسو پوښتنې ځواب ته راشم.
مهرباني صاحب، څنګه مو شي خوښه ده؟
نو تاسو پښتنو تم راځم، بخنه غواړم اول به دا اوریدونکو را واخلو د دوی پښتنې په ځواب کو بیا به تاسو ته راشم. هغه اوریدونکي چې د بادغیس نه اړیکه نیولې وه، د ده رښتیا هم اندېښنه یې په دې ده. اوس مهال رښتیا هم چې په ډېرو ځایونو کې زمونږ روغتیایی مرکزونه چې دي دا بند دي، او دلته هغه روغتیایی خدمتونه په سمه توګه سره چې هغه څه چې لکه مخ د مخه و اوس په هغې شکل باندې دوام نه لري. خو د عامې روغتیا وزارت دې ته ژمن دی چې دغه روغتیایی خدمتونه ټولو ته په مساوي ډول سره باندې ورسوي. البته تاسو پوهیږئ چې دا وروستی چې کوم په هیواد کې نظامي بدلون راغلی دی، د دې بدلون سره زیات زمونږ لکه هغه بانکي سیستم په افغانستان کې دا ډېر زیات زیانمن شوی دی. او که څه هم د یعنی زمونږ هیوادوال دی نه ناهیلي کېږي، دغه بانکي سیستم په رغېدو سره به یعنی مونږ اوس هم په خپلو
امکاناتو کې یا په خپل بانکي حسابونو کې کافي منګه مالی د لګښتونو لري د غاښینه به د خدماتونه به ان شاء الله چې ډیر زر بته پیل شي او د خیر د تاسو د حوصله نه د تاسو د سمنه چې په دې لار کې کوي د دې مننه درته کوم تاسو ته نورم صبر او اجر غواړم خو لکه بیا هم موږ به وګورو تاسو هم دعاګانې کوئ چې هر څومره زر دغه شته ستونزې هوارې شي او په ټولو روغتیایي مرکزونو کې موږ بیا د روغتیا خدمتونه هیوادوارو ته وړاندې کړو دا زمنم او دې لپاره انشاءالله چې کارونه روان دي دا کار به انشاءالله چې کیږي او دغه بل ورور چې د لغمان نه دوی اړیکه نیولې و دوی په خپل خبرو کې ویل شي بعضی خلک لکه د مور نه چې پیدا شوی مور د دې لاس او پښې او د خپل شوی وي او دا رښتیا هم دا ځینی داسې ماشومان ستدې له بده مرغه چې هغه د پولیو سره غلطیږي دا پولیو نه خو هغه لکه کم ماشومان چې په مور د دې ډول سره د فلج پیدا شوی یا لاس او پښې شلوي هغه د پولیو د کابل نه دی د پولیو لکه شلیدل یا فلج چې دی د نورو فلجونو سره توپیر یې پدې کې دی چې د پولیو فلج چې دی دا نرم دی نرم دی د څه شخص فلج نه دی یعنی ډاکټران خو پدې ډیر پیږي زمونږ عوام هم د دې اصطلاحات سره آشنا دي چې د پولیو لکه اوسې کده لاس یې ته سر واخلي دای د سی پولار نشي نیولای د تپ لاندې ځکه ته ورزيږي همداسې کپخه د سیلاندې نه په زور سره ونی نشي هغه پخه بیرته ځمکه ته ځي شخ لکه د سی شخ په لز نه دی پولیو فل د نورو فلجونو سره چې هغه شخ دی د هغه سره د دې تفریقي تشخیص بیا کېدلی شي او دا رښتیا هم ده چې ځینې زمونږ ماشومان په کلو باندو کې د پچکاری له کابله هم فلچ کیږي نو په دغه د دې کوناټی نه لاندې د سیاورک تیر شوی دی لکه په عربي کې ورته رګ نسا ورته وای او موږ ورته په دې د ډاکټر په حساب باندې سیاتیک نرو ورته وی یا د سیاتیک اعصاب دی یا رګ نسا ده نو که په دغه رګ باندې چې ته د پچکاری ستنه ور برابر شي نو بیا دا رګ چې ته ووهل شي یا دا عصب ووهل شي نو بیا ماشوم په هغې باندې فلج کیږي نو ښه دا ده چې په کلو باندو کې دغه بیا په نورو روغتیایي مرکزونو کې دغه پچکارۍ یا دغه انجکشنې چې دي دا د یو پوه با تجربه کس یا روزل شوي کس او یا هم د ډاکټر یا د فارماسیست له خوا نه دغه زرکیات یا دغه پچکاریان یوسی تر څو دغه سي فلجونو مخه ونیول شي او سازو صاحب د تاسو پښتنې زوات ته مننه لکه د نومبر څخه تمه باندې یو پراخ کمپاین په افغانستان کې پلان کړی دی موږ غواړو چې د دا کمپاین په مټ باندې لاس میلیونه ماشومان ته چې عمر یې 15 کالونه کمی هغه ټول ته د پولیو د واکسین سات کې ورسو په دې کمپاین کې زمونږه تمه ده د نورو کمپاینونو په پرتله باندې دې مزه او خوند به پدې کې چې لکه تیرو کمپاینونو کې هم موږ دې ته ورته پلانونه لرل موږ به هر ځلې د 10 میلیونه ماشومان په خپل پلان کې راوستل او موږ په دې باندې نه توانېدل چې د ټول لاس میلیونه ماشومان ته موږ واکسین ورسو مګر دا ځل د اسلامي امارات په بری سره او په هیواد کې د سولې پر اساس سره موږ تمه دا ده چې دا ته کېدلی شي چې د لاس میلیونه نه ډیرو ماشومان ته موږ واکسین ورسو ځکه هغه ځینې چې د مخه د امنیت په کابله موږ ته غهمل ته مشکل وستون منو موږ ته د دې پروګرام نه تارانه نظارت هم سم نشو کولای اوس ته هر ځای د کې د واکسین د تطبیق نه د دې له تارانه نه موږ ډاډمن کیږو نو یو شی چې ما تاسو ویلې چې د لاس بدون نه زیات ما شومان هغه داس ویل سم چې کېدل شي چې موږ د لس میلیون زمونږ د هدف وړ ګروپ ماشومان چې دی د 15 کالونه ښکته ماشومان دي، خو زمونږ ماشومان لکه تاسو چې ورته اشاره وکړله خوارځواکۍ باندې اخته دي. ډېر خوارځواکي ماشومان هغې د 15 او 16 کالو لکه توپیر نه شي کېدلی چې دا ماشوم به 15 کلن وي که 16 کلن، نو بیا کېدای شي موږ د 15 کالونه پورته ماشومانو ته هم د واکسین تاسو ورکړو، چې په دې کې بیا کېدای شي زمونږ ارقام د هغه پلان نه هم اضافه شي.
مننه ډاکټر صاحب. د روغتیا نړیوال سازمان راپور ښایي چې په دغه واکسین فکر کوم دوی به یوازې 3.3 میلیون ماشومانو ته مرسته کوي، خو تاسو برنامه درلوده چې 3 میلیون کسانو وګړو ته د واکسین په افغانستان کې تطبیق کړي او دا به په ټول هیواد کې وي. مننه دوستانو. تاسو ازادي راډیو اوري او نن د اکتوبر 3 د پولیو یا ګزند محوي ورځ ته موږ په دغه خبرونه کې د روغتیا وزارت د کټوي معافیت مسول ډاکټر صاحب ګلا خان ایوب لزان سره لرو او ساسو پښتنو ته به جواب وای. ډاکټر صاحب، مخکې لدی چې یو اوریدونکو ته ورشو، زه غواړم چې و پښتم چې دغه واکسین د کوم عمر ماشومانو ته ورکول کیږي؟ آیا یوازې ماشومانو ته ځانګړي دي که په ځینو مواردو کې لویان هم کولای شي استفاده ترې وکړي، او یا دوی ته هم د ګزند ګواښ متوجه دی کنه؟
بل سپتا ډیره خپښتنه وکړله، خو دا ناروغي چې دا یعنی په هر عمر کې انسانان اخته کولای شي، دا سي ویل شو چې یعنی په هر عمر کې انسان اخته کوي، خو هغه پیښې چې لکه سنجول سوي دي په هغو باندې لکه علمي کار سوي دی، تیړنې سوي دي، نو هغو داسې جوته کړې ده چې د 15 کالو نخکته عمر ماشومانو کې د دې ناروغۍ خطر ډیر زیات دی. نو موږ اوس مهال د 15 کالو نخکته ماشومانو ته دا واکسین په ټولو روغتیایي مرکزونو او د کلو او بانډو کې او د کورونو د لارې نه دا واکسین موږ تطبیقوو. ګوري که تاسو فکر کړی زمونږ لکه حاجیان یا هغه زمونږ هیوادوال چې د عمرو د پاره ځي بیت الله شریف ته ځي، یا مخکې خطله اوس خو دغه لکه د کورونا له کبله حرمین هم بند شوي دي، خو هغه د مخکې کیسې که زه تاسو ته وکړم نو هغه هم همداسې دي، یا زمونږ مسافرین به چې هندوستان هیواد ته تلل
همدا اوس چې ځي نورو هیوادونو ته د باندې ځي واکسین ورته تطبیق کیږي، ممکن دغه پولیو واکسین وي یا نور واکسینونه؟
بلې صاحب، همدغه ګوري د نور هیوادونو په تیره بیا د هندوستان د هیواد پوښتنه ده، هغوی اوس مهال د پولیو نه خلاص هندوستان په نوم باندې اعلان کړی دی لکه دا 2 کلونو په لړ کې، نو هغوی وایي چې یعنی زمونږ ټولنې ته بیا د پولیو یا د ګزند میکروب رانشي، نو ډیرو هیوادونو چې په هغې کې بیا زمونږ دغه خبره د سعودي عربستان د دې لپاره کومه چې ځکه سعودي عربستان خو زموږ تاسو ټولو مقدسات دي، یعنی هغوی چې د دې واکسین د دې میکروب نه دومره ډار لري، او هغوی وایي چې تاسو هر حاجی چې په دې نیت لکه سعودي ته راځي نو که مخکې د هغې نه د واکسین د تطبیق سرټیفیکیټ یا تصدیق د ځانه سره ونه لري زمون ساوري ته دی نه داخليږي. نو د دې نه ګوري مونږه اټکل کولای شو چې هغه ناوړه تبلیغات چې د پولیو د واکسین په اړه باندې کیږي دای په بشپړ ډول سره راځي، ځکه چې د اسلام ګوري هغه اساس او بنسټ په خپل د همدغه سعودي نه منتسب دی، نو چې سعودي دا شی نه مني تا سره نو دا نور کم خلک چې
ډاکټر صاحب فکر کوم یو اوریدونکو لرو پر دغه مسله به روس سره خبرو ته دوام ورکړو. زه غواړم چې اعلان وکم دوستان تاسو کول شي په واتس اپ شمیره هم لمو سره اړیکه ونیسئ، زموږ د واتس اپ شمیره ده 00202012 شپږ 01 01. یو اوریدونکو لرو، سلام علیکم.
پښتو
سلام. سلام ورور، څوک لکم ځای څخه خبرې کوي؟
هلمند ولایت نوزاد ولسوالۍ ته خبر ورور.
نوم مو څه دی؟
نوم حبیب ولاده ورور.
حبیب الله، لطفاً د پولیو یا د گذر پاره کومه خاصه پوښتنه له ډاکټر صاحب څخه لری مطرح کړ. بله، فکر کوم اړیکه فریش ولا. دوستانو، تاسو ازادي راډیو اوري روغتیا د ژوند شتمنی پروگرام دی. په دغه پروگرام کې د امیر روغتیا وزارت د کتلوي معافیت مسول ډاکټر صاحب ګل خان حیوب را سره په خبرونه کې دی. ډاکټر صاحب، په دې به خبرې وکړو چې ځینې مخالفتونه د پولیو د واکسین د تطبیق په اړه په افغانستان کې موجود دي، دغه د لڅ سرچینه اخلي او څنګه کولای شو سره مبارزه وکړو؟ څنګه څو شی وړاندې تاسو هم په یو ډول ورته اشاره درلودله، مهرباني صاحب.
نو تب صاحب، په دې شک نشته دی چې هر ښه عمل چې دی هغه بد عکس العمل هم د ځان سره لري. دغه د لاس ګوتې چې موږ تاسو ګورو دا هم ټولې سره یو برابر نه دي، او دغه د خلکو یا د ټولنې د وګړو د دې ذهنیتونه هم یو شان نه دي. نو طبعا په دې ټولنه کې یعنی په دې بیا هم زه خوشاله یم، د شکر ځای دی چې یعنی اکثریت ټولنه د دې پولیو د پروګرام چې دا د دې سره مثبت نظر لري، دوی د واکسین قبلی، خو هغه دې زیات محدود شمیر کسان دي چې په دې حق لباندې د دوی نظر منفی دي. او یا هم یو شی چې زه تاسو ته ویم چې د دې لکه منشا پیدا کول خو مشکل کار دی، خو په ځینو ځایونو کې موږ تاسو پوهیږو چې دا پولیو کمپاین که موږ تاسو اجرا کوو، نو طبعا په دې کې خو یو محدود شمیر کسانو ته دوی ته د کار زمینه برابرېږي. نو خو که چېرته په یو کلي یو بانډه کې اوس فرضاً مثال زه راوړم، زمونږ په یو ولسوالۍ کې 50 کسه لکه رضاکارانو ته ضرورت دي، نو دغه 50 او په دې ولسوالۍ کې که وسنجول شي نو په دې کې لکه د 15,000 په شاوخوا کې کسان د دې لیوالتیا لري چې دغه پروګرام کې ځان شامل کړي او د دغې له هغه په زحمې نه ځان برخمن کړي. ځکه چې اوس وخت کې خو دغه خپله د افغانستان اقتصاد ډیر زیات ځپل شوی دی، نو په ټولنه کې بیکاري کچه هم زیاته شوې ده. نو دغه د 500 کسانو په ځای 50,000 کسان خو موږ نشو کولی چې دې پروګرام ته راولو. نو طبعا په دې کې بعضې خلک هم داسې دي چې د دې پروګرام نه ناهیلي شي، بیا د پروګرام په اړه باندې یوه ناوړه تبلیغ وکړي. هغه ناوړه تبلیغ خو طبعا بیا داسې چې د دې پریدل نور زینو ته او بیا د هغه سره نور اضافي خبرې پیدا کول په ټولنه کې، دا خو زمونږ د ټولنې یو لکه رواجم دی، یو اصل په شکل باندې باید ته ومنو. نو زیات وختونه کې د دغه د ناوړه تبلیغاتو منشا له دغه ځایه پیدا کیږي چې لکه پروګرام کې که کم کسانو ته ځای پیدا نشي نو بیا هغه ناوړه تبلیغاتو باندې لاس پورې کوي، او همدغه سی بیا ټولنې ذهنیت ګډوډي او په پروګرام باندې منفي اغېز لري. خو که چېرته دا تاسو غوندې رسنۍ زموږ سره ملګري شي، بیا هم زه خپل هغه غوښتنه تکراروم چې لکه د دیني عالمانو د لارې نه او د ټولنې د مخورو کسانو د لارې نه که چېرته دوی په خپلو دې مبارکو خولو باندې ژبو باندې یوه مثبته کلمه د پښتو د پولیو په لپاره راوړي، نو زه په دې اندې ما چې د دې پایلې به ډېرې مثبتې وي او موږ خپل هغه موخو ته په اسانه سره ورسېږو.
مننه ډاکټر صاحب. د امیر روغتیا وزارت د کتلې معافیت مسول ډاکټر صاحب ګل خان حیوب و چې په افغانستان کې د پولیو یا ګوزن واکسین او د دغه مرض پر څرنګوالي له ازادي راډیو سره په ژوندۍ بڼه د روغتیا د ژوند شتمنی په پروګرام کې خبرې کولې. زه مجیب حبیبزی همدلته په دغه خبرونه کې له تاسو خدای پامانی کوم، تر بیا چې په خبرونه کې بلونه کې ستاسو چوپړ ته حاضرېږو. علامو مل او خېچاري.
پلارا دی خدای د پارا دی ما شومانو راتلون که تارا مور او پلارا دی خدای د پارا دی ما شومانو راتلون که تارا دی ما شومانو راتلون که تارا ماشوم زرغون شي دواکسین ساس کی ورتا ژوندون شي پام چه ته پاته ماشوم ناشی چلوشی گلگل چه خزم ناشی چه خراوان شی دی جوان پلارا دی ماشومانو راتلون که تارا موری او پلارا دی خدای دی پارا دی ماشومانو راتلون که تارا The waxing tatke kalau bade the morda payo pashan halade the guzan ma kha premi wakegi stase mashumba khraluidi che dard watsatke ye uskliara de mashumano ratlun ketara ure auklara de khode da para de mashumano ratlun ketara خپل او خپلوان تا ورپول بشر تا هر یو انسان تا ماشوم روزانا مهم چارا دی ماشومانو راتلون که چارا موری او پلارا دخده دا پارا دی ماشومانو راتلون که چارا دی ماشومانو راتلون که تارا
آزادی رادیو لوونه تروو